سلامونه ستړي مشه تاسو مخه کلا ساتي راډیو نوري د خبري خبرونه په خبرونه پیلو د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستان څخه په وارداتو تعرفه 15% ته لوړ کړی ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پنځشنبه یو اجرایی فرمان لاسلیک کړ چې له مخې به په راتلونکو اوو ورځو کې د افغانستان په شمول له لسګونو هیوادونو څخه په وارداتو نوې تعرفې ولګول شي. شاوخوا څلور میاشتې وړاندې امریکا له افغانستان څخه په وارداتو کې 10% تعرفه اعلان کړې وه چې اوس دا 15% ته لوړه شوه. د افغانستان د مدني بنسټونو یو ائتلاف د افغان ښځو لپاره د یوې ولسي محکمې د جوړېدو خبر ورکړی. دغه ولسي محکمه چې د نړیوال عدالت یوه ابتکاري هڅه ده د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ښځو پر وړاندې جنسي ځورونې څېړي او رسوا کوي. تمه ده چې دا محکمه د دایمي ولسي محکمې تر چتر لاندې د 2015 کال د اکتوبر 8 تر 10 نیټې د اسپانیا په مادرید ښار کې جوړه شي او له هغو افغان ښځو نجونو څخه واوري چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له منظمو ځپلو سره مخامخ شوي. دا استمایا غونډه به نړیوالو ته په ژوندۍ بڼه خپره شي. د دایمي ولسي محکمې مرکز په روم کې دی او تر دې دمه یې د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې له 50 زیاتې ناستې ترسره کړي چې پکې له بشري حقونو څخه سرغړونې د جګړې جنایات او د بشر پر ضد جرمونه څېړل شوي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د پنځشنبه په ورځ خبر ورکړی چې په کابل کې څلور خبریالانو د رسنیو کارکوونکو له زندان آزاد شول. د ځوانان راډیو مرستیال اسلام ګل توتاخیل او د بیګم راډیو خبریال احمد ضیا امانیار چې شپږ میاشتې مخکې بندیان شوي او همداراز په کابل کې د رسنیزې محتوا تولیدونکي شرکت پیکسل کارکوونکي احمد نوید اسخری او مشتاق احمد حلیمی له دوه اونیو بند وروسته له زندان آزاد شوي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز زیادو خبریالانو او رسنیزو فعالانو نو دا آزادی دو هر کله کړي خو وایي چې د دوی آزادی باید لا پایله نه وي سلب شوی. د روسي لوري د اوکراین په پلازمینه کیف باندې د وروستي مرګونی بریته د تلفاتو شمیر 13 تر رسیدلې چې په کې 15 ماشومان دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي نن په ټولنیزو رسنیو کې په یو پیغام کې لیکلي دي چې د په وینا له دې کرکجن برید وروسته د ژغورنې عملیات پای ته رسیدلي او 1950 کسان ټپیان شوي دي. ښاغلی زلنسکي زیاته کړې چې دې برید د روسي لوري یو ځل بیا څرګنده کړه چې پر مسکو باید فشارونه زیات شي او نور بندیزونه ولګول شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ترامپ هم دا بریت غندلې ویل دي چې پر مسکو به نوی بندیزونه ولګوي. او انوش دستگیر د افغانستان د فوټبال په خنای روزون کې د هالند د فوټبال د اتل سکلونو خکته لوغړو روزون کې وټاکل شو. دستگیر پر پنځشنبه پر خپل فیسبوک باندې ویل کل شو د هالند د اتل سکلونو څخه خکته لوغړو د روزون کې قرارداد لاسلیک کړی دی. انوش دستگیر له 2013 کال تر 2022 کال پورې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم روزون کې و. خبرونه مو واوریدل او وړاندې را سره دا مطلب واوریدل شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو د څار او تحلیل د لوای چې د افغانستان څنګه د افغانستان سیمې او نړۍ لپاره تر ټولو ډیره ګواښونکې ډله ده. خو په افغانستان کې عام وګړي بیا د دغې ډلې په اړه څه وایي؟
موږ د دایښو ډېر بدې خاطرې دي. خاطر لرو چې په ننګرهار کې ډېر کورونه زیانمن شوي دي، ډېر خلک یې بې ګناه خلک شهیدان کړي دي، حتی تر حکومت کې په بمونو کې نیولي.
وړاندې به د هغو کسانو ترخی خاطرې هم در سره شریکې کړو چې د تیر جمهوریت پر مهال د داعش وسله والو ډلو د فعالیتونو په سیمو کې ژوند کاوه. د افغانستان د مدني ټولنې یو ائتلاف د افغان ښځو لپاره د ولسي محکمې د جوړېدو خبره کړې. پښې دا محکمه څه ډول ده او فعالیتونه به یې څه وي؟ افغانو ښځو نه څه ډول دفاع کوي؟ وړاندې به یې په راپور کې درته وایي. له دې سربیره دا بر سر ووري چې له افغانستانه بهر هغه کسان چې فرهنګي فعالیتونه کوي په دې وروستیو کې دغه فعالیتونه ډېر شوي.
د افغانستان د لیکوالانو، شاعرانو او ژورنالیستانو راتګ او په دغه غونډو کې ګډون ادبي ناستو یا غونډو ډېر تاثیر کړی دی.
تاثیرات او اغیزې څه دي؟ په دې اړه هم درته جزئیات لرو. نړیوال مطالب ته هم تم کې بلتي هم پاره
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه د فريد سیالم او په تخنیکی چارو کې را سره شفیق یار دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو د سره او تحلیل ډله وایي د دایش خراسان څنګه د افغانستان سیمې او نړۍ لپاره تر ټولو ډیره ګواښونکې ډله ده. بیا سازمان پر بندیزونو د سره ډلې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل تازه راپور کې زیاته کړې چې طالبانو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو له هغې ډلې القاعده او متحدینو سره یې لپاره یې مناسب چاپیریال رامنځته کړی او دوی ته یې په دې هېواد کې ځای ورکړی. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا پر بندیزونو د څار او تحلیل ډلې افغانستان سیمې او آن نړۍ کې د داعش یا اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې د خراسان څانګې د فعالیتونو د زیاتېدو خبره کړې او اندېښنه یې ښودلې چې دا ډله نړۍ ته تر ټولو ګواښونکې ده. د ملګرو ملتونو سازمان پر بندیزونو د څار ډلې په خپل تازه شپږ دیرسم راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ د جولای په دیرسمه یې امنیت شورا ته وړاندې کړی زیاته کړې چې طالبانو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د دې جملې القاعده او متحدینو لپاره یې د مناسب چاپیریال برابرولو ته دوام ورکړی چې دا د دوی په ټکو د منځنۍ آسیا او نورو هیوادونو د امنیت لپاره جدي ګواښ ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو پر بندیزونو د څار ډلې په دې اوویست مخیز راپور کې چې د ملګرو ملتونو پر ویبپاڼه خپور سوی دغه شان ویلي چې دغې ډلې ته د بهرنیو ترهګرو د بیرته ستنېدو په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي، ځکه د راپور په ټکو دوی ښایي منځنۍ آسیا او افغانستان ته د بیرته راتګ له لارې د سیمې امنیت ګډوډ کړي. دې راپور کې راغلي چې که څه هم د طالبانو حکومت د دغې ډلې فعالیتونه کمزوري کړي، خو ویل سوي چې له 2014 کال راوروسته د داعش خراسان څنګ د شاوخوا 2000 جنګیالیو په لرلو په افغانستان دننه او بهر د روسیې د قفقاز په ګډون په منځنۍ آسیا کې د نورو ترهګرو ډلو له ناراضي ډلو د جنګیالیو جذبولو ته دوام ورکړی دی. دغې ډلې ویلي چې د داعش خراسان څنګه چې مرکز یې په افغانستان کې دی، د پیغام رسونې د خوندي اپلیکیشنونو او خواله رسنیو له لارې خلک سخت دریځۍ ته هڅوي او دا مهال امریکا او اروپا ته تر ټولو ستر ګواښ بلل کیږي. راپور زیاتوي چې داعش خراسان څنګه هڅه کوي چې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو او نړۍ کې خپل فعالیتونه پراخ کړي. په دې راپور کې دا هم راغلي چې د افغانستان په شمال، شمال ختیځ او د پاکستان پولې ته نږدې سیمو کې داعش خراسان څنګه ماشومان په دینی مدرسو کې روزي او له 14 کلونو کم عمره ماشومانو ته د انتحار روزنې پروګرامونه هم جوړ کړي دي. ځینې افغانان په ځانګړي ډول هغوی چې په تیره کې داعش خراسان څانګې له بریدونو ترخې خاطرې لري، دا شان راپورونه اندېښمنوونکي بولي. د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسیدونکي اسدالله چې د 1401 کال د ثور په لومړۍ نیټه په یو جومات کې د داعش ډلې په حمله کې د نعمت الله په نوم 45 کلن ورور وژل سوی وایي دا شان راپورونه یې سخت اندېښمنوي. د ازادي راډیو ته وویل
اندېښنې وړ دي، خو زموږ نور څه له لاسه نه راځي. څه وکړو، چیرې ولاړ شو؟ همدې وطن کې سوځو. ورور مې په جومات کې د لمانځه پر مهال شهید شو. دا ایش یې مسؤلیت منلی و. موږ د دوی د حملو ترخې تجربې لرو. اوس له ویرې ان څوک جومات ته نشي تللی. ویرېږو چې بیا انتحاري ونه شي، ځکه ماشومان او کورنۍ لرو.
د دې برید مسؤلیت چې یو درس کسان پکې وزل سوی و او تر نوی ډېر ټپیان سوی و د داعش ډلې خراسان څانګې منلی و. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي هم په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل د امنیت شورا د دې تحلیلي ډلې د راپور له مخې د داعش جنګیالي د افغانستان په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې ویشل سوي دي. د ملګرو ملتونو پر بندیزونو د څار ډلې دا اندېښنه هم څرګنده کړې چې کیدای سي یو شمېر سختدریځي جنګیالي له سوریې څخه افغانستان ته انتقال سي او بیا له منځنۍ آسیا څخه د سیمې د هیوادونو پر ضد عملیات پیل کړي. راپور کې دا هم ویل سوي چې د طالبانو کړنو د داعش خراسان څانګې وړتیاوې کمزوري کړي، خو دغې ډلې د خپلو فعالیتونو د دوام لپاره د طالبانو د حکومت د نارضایتیو تر څنګ د منځنۍ آسیا له بهرنیو جنګیالیو څخه هم ګټه پورته کړې ده. د ملګرو ملتونو د څار ډلې دا هم ویلی چې طالبانو د تاجکستان د انصار الله ډلې د ازبکستان اسلامي جنبش او خطیب امام بخاري جنگیالي په خپلو پولیسو او پوځي قطعاتو کې شامل کړي دي. که څه هم د طالبانو حکومت ویاندویانو د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر بندیزونو د څار او تحلیل ډلې د دې راپور په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار کړی چې دوی د داعش خراسان څنګه سخته ځپلې، د القاعده په ګډون نورې ترهګرې ډلې متواري کړي او په خبره یې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. د یادونې ده چې د داعش خراسان څانګې د طالبانو له واکمنېدو وروسته هم د افغانستان پلازمېنې کابل په ګډون بېلابېلو ولایتونو کې خونړي بریدونه کړي او د طالبانو حکومت د کډوالو چارو وزارت سرپرست خلیل حقانی په ګډون یې ځینې حکومتي چارواکي او طالب پلوي دینی عالمان هم په نښه کړي او وسلي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادي رادیو څلور ساعته.
د افغانستان د مدني ټولنې او ائتلاف د افغان ښځو لپاره د ولسی محکمې د جوړېدو خبره کړې چې دا محکمه اجرایي بڼه لري او کنه لري او څه ډول د افغان ښځو له حقونو دفاع کوي. تفسیر فیروز عزیزی نورو.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو د څلورمې کلیزې په درشل او په ورته وخت کې د طالبانو حکومت لخوا په دغه هیواد کې پر افغان ښځو او انجنونو د محدودیتونو په پراخېدو د افغانستان د مدني ټولنو یو ائتلاف د افغان ښځو لپاره د ولسی محکمې د جوړېدو خبره کوي. دا محکمه د بشري حقونو د سازمانونو رواداري، د افغانستان د بشري حقونو او ډیموکراسۍ سازمان، د سیاستونو د مطالعاتو او پراختیا سازمان او د بشري حقونو مدافعینو په همکارۍ جوړیږي. د دغه سازمانونو ائتلاف د پنځمه په ورځ د جولای په 1 په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د افغان ښځو لپاره ولسی محکمه به د اکتوبر 8 نیټې تر 10 پورې د هسپانیا په مادرید ښار کې جوړ شي او هغو افغان ښځو او انجونو شهادتونه به پکې واورېدل شي چې د 2021 کال له اگست په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له سیستماتیکو ځپنو سره مخامخ شوي دي. د رواداري په نوم د بشري حقونو سازمان مشر شهرزاد اکبر د اگست په لومړۍ نیټه د افغان ښځو لپاره د ولسی محکمې د جوړېدو د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل:
دادگاه مردمی برای زنان افغانستان هدف شد که جلو روند عادی سازی پالیسی های سرکوبگرانی طالبان را بگیره.
د افغان ښځو لپاره د ولسی محکمې هدف د طالبانو د ځپونکو پالیسیو د نرمل کېدو مخنیوی او افغان میرمنو ته د دې فرصت برابرول دي چې د خلکو د محکمې او د نړیوالو قاضیانو د یو پلاوي په حضور کې خپلې تجربې او وضعیت په نړۍ سره شریک کړي. موږ هیله مند یو چې د محکمې د پریکړې څخه پر طالبانو باندې د سیاسي فشار د زیاتولو لپاره ګټه واخلو. همدارنګه په دې بهیر کې چې کوم اسناد راټولېږي، د نړیوالو بنسټونو له لارې د افغان ښځو پر وړاندې د طالبانو د حساب ورکولو لپاره وکارول شي.
شهرزاد اکبر که څه هم وایي چې دا محکمه یو غیر رسمي میکانیزم دی او پریکړې اجرایي بڼه نه لري، خو زیاتوي چې د استماعي محکمې له دوه ورځنۍ ناستې وروسته په درېیمه ورځ به قاضیان خپل لومړني غبرګونونه ولري او په ډسمبر میاشت کې به قاضیان د طالبانو پر وړاندې د څلور افغان څارنوالانو لخوا د وړاندې سویو تورونو په اړه قضاوت وکړي. دا محکمه د ایټالیا په روم ښار کې د میاشتې یوې نړیوالې ادارې د ولسی دایمي محکمې په چوکاټ کې جوړیږي چې تر اوسه یې په ټوله نړۍ کې د بشري حقونو د سرغړونو، جنګي جرمونو او د بشریت ضد جرمونو په اړه له 500 زیاتې غونډې جوړې کړې دي. د افغانستان د مدني ټولنو ائتلاف په بیان کې دا هم راغلي چې د دې محکمې په شاهدانو کې به د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه قربانیان، حقوق پوهان او د بشري حقونو فعالان شامل وي او د محکمې غونډې به په ژوندۍ بڼه خپرې شي. په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت د افغانانو په مهرویت د افغانستان د ولسی محکمې هرکلای کړی دی. نوموړي په خپله ایکس پاڼه په یو پیغام کې لیکلي چې عدالت ډېر ډولونه درلودلی سي او باید د قربانیانو پاتې سونو د حیثونو پر بنسټ یو جامع او هر اړخیزه تګلاره غوره سي. یو شمېر افغان میرمنو او انجونو هم د دغه اقدام هرکلای کړی او دا یې د افغان ښځو د حقونو د دفاع په برخه کې یو مهم او بېساری ګام بللی دی. له دې ډلې د کابل ښار یوې اوسېدونکې بهار ازادي راډیو ته وویل:
عنوان یک دختر افغان از راه اندازی محکمه مردمی به خاطر زنان افغانستان
عمیقا حمایت میکنم. زه د به افغان نجلۍ په توګه د افغان ښځو لپاره د ولسي محکمې له جوړېدو ملاتړ کوم. زما په اند د هغو ښځو د غږ لپاره چې له څو کلونو راهیسې له ظلم او بې عدالتۍ سره مخ دي، یو مهم بې ساری او اړین ګام دی، ځکه موږ نه غواړو چې نړۍ له موږ سره یوازې خواخوږي وکړي، بلکې موږ عمل او عدالت غواړو.
د خوست ولایت یوې اوسېدونکي چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
دغه زه یو ډېر ښه ګام ګڼم او دا د